द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیوه راجو ده نن د اتوار ورځ کال 2015 د جون 28 نیټه ده دا وخت پاکستان کې سهار شپږ افغانستان کې 5:30 او دلته واشنگټن ډی سی کې د جون د 28 نیټه د شپې 9:00 شوې دي د وایس اف امریکا ډیوه راجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زید خټک هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان ستر صنعتي خار کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له وجې د مړو شمیر په زیاتېدو دی تېره ورځ هم د ګرمۍ له وجې شپږ دېرش تنان مړه شوي
ډاکټر سعید وایي نن او پرون ډېر خلک نه دي مړه شوي او تر اوسه پورې په سرکاري روغتونونو کې د مړه شوو خلکو شمېره 811 او په شخصي روغتونونو کې 370 کسان د ګرمۍ نه مړه شوي دي
د ایران پلانجمن ایټمی پروګرام په ویانا کې د اخیری پړاو نن دویم ورځې د امریکا خارجه سکتر جان کیری د اختلافاتو ختمولو او د مسلو د هواری لپاره غږ کړی بلخو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف هم د خبرو ملاتړ کړی او وایي چې اوس پورا وس به کوي چې مسلې ختم شي یونان د قرضې پر سر د یورپی اتحاد سره خبرې اترې ختمې کړې او د ملک وزیر اعظم ویلي د اقتصادي اصلاحاتو لپاره به ملک کې ریفرنډم کوي
او د قرضوړو لخوا به د دباو نه بغیر خپل فیصله کوي
او شواندې کو د خبرونو تفصیل د پاکستان ستنصرتی خار کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې تیر ورځ هم شپږ دېرش خلک مړه شوي چې لامل یې په مجموعي توګه د مړو شمېر 1200 نه اوړېدلی حکومتي چارواکي هڅه کوي چې خار کې د بجلی ترسیل په معمول کړي خو تر دې دمه د ګرمۍ په زور کې کوم کموالی نه لیدل کېږي د مړو شمېر په زیاتېدو له وجې د ګڼ شمېر د کراچۍ هسپتالونو کې بیړنۍ حالت هم نافذ شوی دی د ایران او شپږ نړیوال طاقتونو ترمنځ نیوکلیایي خبرو اترو اخري مرحله دوام مومي ویانا کې روانو خبرو اترو دویم ورځ باندې څه قسمه معلومات مخې ته نه دي راغلي خو دواړو اړخونو خوشبيني څرګنده کړي چې د جون دیرشمې نیټې اخره پورې به کومې حتمی لوزنامې ته ورسي یورپی یونین لخوا د یونان قرض نه غځولو فیصلې وروسته یونان نږدې شوی چې د یوروزون نه بهر شي خالي په ورځ وختي د یونان چارواکو د اقتصادي مرستو لپاره روانو خبرو اترو نه پاسېدو او وایي چې د نورې قرضې اخیستو لپاره به د یوروزون لخوا غوښتل شوي اصلاحات راوستو لپاره ملک کې ریفرنډم کوي د یونان د قرضې لوزنامې د جون دیرشمې نیټې باندې ختمیږي یوروزون مشر ویلي خبرې ختمول د یونان له طرفه یو افسوسناکه فیصله ده د یونان نه علاوه د یوروزون مشرانو خالی په ورځ یو ګډه اعلامیه کې ویلي د یورو علاقې مامورین تیار دي چې د اقتصادي ثبات راوستو لپاره هر ممکن ګامونه واخلي د تایلند سرخه ټایپی سره نږدې د اوبو یو پارک کې د 14 له امله 200 تنان جوبل شوي چې پکې اتیاو تنانو حالت نازک خودلې کېږي دی ایپل ډیلی نومې ورځپاڼې په ویبپاڼه باندې ښودل شوي چې څرنګ هغه خلک چې په ګډه او خوشحالۍ وو سمدستي ورباندې اور ولګېدو مطبوعاتي راپورونه وایي ځینې خلکو بدنونه 30% سوځېدلي د تایوان سنټرل نیوز ایجنسۍ تر مخه اور باندې کابو موندل شوی او د اور لګېدو علت په هکله پلټنې روانې دي د نایجیریا شمال شرقي برخه کې پولیس وایي خالي په ورځ دوو زنانا ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي کله چې دوی باندې خپل بم وډزېدو دوی میداګوري نومې ښار کې 14 کول غوښتل ځایي پولیس چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي د میداګوري نه 30 کیلومتره لرې پرتې سیمه کې د غزرانو د ګاډو نه تګ غوښتنه کوله خو چا هم ورته ګاډې نه ودرولو پولیس چارواکي وایي ځایي وخت څه د پاسه 4 بجې وې چې یو 14 اوازې واورېدو دوی ورغلو نو یو زنانه 14 له امله اندام وه او بله د 14 له وجې وژلې شوې وه او ورپسې بم تړلی وو د امریکا ساوت کیرالاینا ایالت کې یو تن د ایالتي اسمبلی د ودانۍ نه کنفیډریټ جنډا کوزه کړي په داسې حال چې یو ورځ وړاندې صدر باراک اوباما ویلي وو دا جنډا د نظامي استحصال او نسلي تعصب نښه ده دیرش کلنې تورپوسته امریکایي ښځه چې نوم یې بریتني نیوسان ښودلی شي د جنډې راکوزولو وروسته په سمدستي توګه ګرفتاره کړې شوه یو ساعت وروسته دغه جنډا بیا ختلي په داسې حال چې لگ وخت وروستو د کنفیډریټ جنډې پلاویان هم راجمع شوي وو. کنفیډریټ جنډا د امریکا د هغه خانه جنگي علامت ته کله چې سویلي ریاستونو د غلامي نظام بحال ساتلو لپاره د شمالي ریاستونو سره جنگ کړی وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ڈیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو ته ڈیوا راجو سهارانه در ساته خبرونه تا وګه د ڈیوا راجو سهارانه در ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه خبرونه باندې سړنی راپورونه مر کې وړاندې کو. اول تاسو فام راګرځو د پاکستان ستر صنعتي خار کراچي ته چرته چې د ګرمۍ د سخت ګرمۍ له وجې تیرو سو ورځو کې 1200 نه زیات خلک وجلې شوي دي. تیرو ورځ هم د ګرمۍ له وجې شپږ دیرش تنان مړه شوي. حکومتي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې حالات معمول ته راولي، په ښار کې د بجلی ترسیل برابر کړي، خو د ګرمۍ زور ماتېدل یا نه دي لیدل شوي. تفصیل ورو د فضل عزیز په دې راپور کې.
په کراچۍ ښار کې یو اونۍ وړاندې د سخت ګرمۍ له کبله د خلکو د مړینې سلسله شروع شوې وه، او د سین صوبې د محکمې صحت سیکرټری ډاکټر سید ډیوري ډیو سره خبرو کې ویل د تیرې ورځې راهسي د موسم خ کې دوه سره د ګرمۍ نه د خلکو د مړ کېدو او روغتونونو ته د راتلو سلسله هم کم شوې ده. ڈاکٹر سعید وائی نن او پرون ډیر خلق ندی مړ شوی، او تر اوسه پورې په سرکاري روغتونونو کې د مړ شو خلکو شمیره 1211، او په شخصي روغتونونو کې 370 کسان د ګرمۍ نه مړ شوی دي، چې دا ټول شمیره 1171 جوړیږي. ډاکټر سعید زیاته کړه نن روغتونونو ته ګرمۍ ځپلي خلک ډیر کم راغلي دي، او د غرنګ حالات د کراچۍ نه علاوه د سین صوبې په نورو برخو کې هم دي. په کراچۍ کې د خیر ښېګڼې خیراتي ادارې ایدی فاونډیشن جنرال سیکرټری انور کاظمی ډیو ریډیو سره خبرو کې وویل د ایدی مردخانه چې په خار کې تر ټولو غټ مردخانه ده، په تیرو او ورځو کې مردخانه ته 300 مړی ربړل شوی دي.
او تقریبا 400 کې قریب دي. مه بہت ساری رشتہ دار لے کے آئے تھے اور بہت ساری نامعلوم تھی جو ہمیں ہاسپٹل سے ملی تھی.
د انور کاظمی په وینا په 300 ربړل شو مړو کې خواوشا 370 نامعلوم وو، چې د ایدی امبولانس په خار کې د هسپتالونو او یوځې بلځینا ربړی وو، او د سلو پورې مړي خلکو د خپل خپلوانو ربړی وو. نو مړي زیات تکړه په مردخانه کې د ځای د کمی له وجې 13 ورځ دوی د 500 پورې نامعلوم مړي د ایدی په هدیره کې خاورو ته سپارلې دي. د سند صوبائی حکومت چارواکي وای په کراچۍ ښار کې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ د وجې ډیر خلک مړه شوي دي، او د زیات لوډ شیډنګ ذمہواری په مرکزی حکومت اچوي. خو د جمعې په ورځ د مرکزی حکومت دوه وزیرانو د کراچۍ د دورې په محل ویلي ښار کې به په سخت ګرمۍ کې د زیات لوډ شیډنګ کبلو پلټنې کبلې شي. بل لور ته د ښار په یو شمیر برخو لکه لانډي، سورابګوټ، نارت نظم آباد، اورنګي ټاون، بنارس، اتحاد او بلدیه ټاون سیمو کې اوس هم د بجلی غیر اعلانیه او د زیات لوډ شیډنګ سلسله روانه ده، او خلک د اوبو د کمی سره مخ دي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیو راجو سهارنۍ در ساته خبرونه ته غوږ یې. کراچۍ کې د ګرمۍ چې کم صورت حال دی، او د هغې له وجې چې د مړو کم شمیره ده په زیاتېدو دی، نه مونږ وخت په وخت تاسو د ډیو راجو د لارې خبرو. هلته چې کوم زموږ ځایي خبریال فضل عزیز راپورونه تاسو اورئ، خو نړیوال مطبوعات د کراچۍ په حالاتو سلی کې څه قسمه راپورونه چاپ کوي، دی نه هم د ډیو راجو زموږ همکار مختار خلیل تاسو خبر ساتي.
نن هم د دنیا اخبارونو د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې د ګرمۍ خوب او د بجلی د نش د لاسه په لوی شمیر کې د خلکو په مړینه مختلف قسمه رپورټونه خواره کړي دي. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز او د کینیډي مشهور اخبار ټورنټو سټار کراچۍ کې د ګرمۍ او د بجلی د نش له سببه د خلکو په مړینه د تحریک طالبان پاکستان د بیان په حواله رپورټونه چاپ کړي دي. په دې دواړو اخبارونو کې د یو قسمه سرقت لاندې د پاکستان د طالبانو یو بیان خور کړی شوی دی، په کوم کې چې تحریک طالبان پاکستان د کراچۍ د عوامي مړینې ټول الزام د بجلی په کمپنۍ کې الیکټریک باندې لګولی دی، او دړکۍ کړې ده چې که د کراچۍ د بجلی کې الیکټریک کمپنۍ د بجلی حالات خنکل، نو دوی به د کمپنۍ په تنصیباتو حملې شروع کړي. د نیویارک ټایمز او د ټورنټو سټار اخبارونو د یو قسمه رپورټونو په شروع کې لیکلی شوی دی چې د کې طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جمعې په ورځ خپل یو بیان کې کراچۍ کې د ګرمۍ او د خوب د لاسه د مړو شوو خلکو خپلو خپلوانو سره خواشینی ښکاره کړې ده. په بیان کې نور ویلې شوې دي چې تحریک طالبان پاکستان د بجلی د نشتوالي اکی یو ذمہوار د بجلی کې الیکټرک کمپنی ګڼي، ځکه چې دا کمپنی د بجلی په سر د ناجایزه منافع خورۍ په ناوړه عمل کې ککړه ده. د تحریک طالبان پاکستان په بیان کې کې الیکټرک کمپنی ته دړکه ورکړې شوې ده چې که د بجلی اړې ګړې جاری پاتې شو نو دوی به خلاف اقدام کوي، خو دوی داسې څوک خصوصي ته نه دي په ګوته کړي چې دوی به په نښه کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې د کراچۍ د بجلی کمپنی ته د خبرداری ورکولو نه داسې ښکاري لکه چې طالبان خپل پروپیګنډا مهم له یو نوی رخ ورکول غواړي، او مقصد دا دی چې په تیر دسمبر کې د پیښور په آرمی پبلک سکول کې د تنکو ماشومانو په قتلان کولو چې په خلکو کې د تحریک طالبان پاکستان څومره بدنامي شوې ده او چې خلک تینه په مکمله توګه اوړېدلی دي، نو په دې قسمه بیانونو دوی بیا د خلکو مرسته او همدردي حاصلول غواړي. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبان د تیر کال د جون راسې د ملک په قطبین ورختیځو سیمو کې د پاکستان د فوج د عملیاتو له سببه په منډه دي، خو په کراچۍ کې نن هم ښه مضبوط پراته دي او په پولیس او سرکاري منصبدارانو باندې حملې جاری ساتلي دي. او اوس د افغانستان په باب له د بی بی سي د بین الاقوامي زنانه سترې نمائندې د لیس ډوسټ د یو تفصیلي رپورټ لنډ شان حال په کوم کې چې لیس ډوسټ د افغانستان په پارلیمان د افغان طالبانو د اوسنۍ حملې وروستو د راپیدا شوو حالاتو ذکر کړی دی او لیکلي دي چې افغان مشران نن زمان د امن په جنگ کې اخته دي. د بی بی سی نمائندې لیس ډوسټ د خپل رپورټ شروع دې تپوس نه کړې ده چې آیا افغانستان کې بشر فساد عمده شان جاری وي او کنه د څه قسمه تاریخي خبرو اترو امکان هم شته دی. رپورټ زیاتی سخت کال که یو طرف ته افغان طالبانو په میدان جنگ کې زړه پورې نصرتونه حاصل کړي دي، نو بل طرف ته د حکومت او د طالبانو ترمنځ د ډاډګیرنې وړې غیر باضابطه خبرې اترې هم شوي دي. ډېر خلک تمه لري چې د افغان حکومت او د طالبانو د کلونو راسې د نیولو سختو دریځونو باوجود به د دواړو فریقو ترمنځ خبرې اترې وړاندې وخوځي، خو تیره هفته په افغان پارلیمان د طالبانو د حملې له سببه دا امیدونه فلحال ډیر ابس شوي دي. د لیس ډوسټ په رپورټ کې دا حیرانوونکی انکشاف هم شوی دی چې په کوم ماښام افغان طالبانو په پارلیمان یرغل کولو، دغه وخت د طالبانو یو استازی د امن او د سولې ممکنه خبرو اترو له د لارې اوارولو دپاره حکومتي غړو سره د وخت نیټې ټاکلو په غرض په کابل هاوس کې موجود وو. رپورټ زیاتوي چې په دوست دشمن کې د تمیز نه کېدو موجوده صورتحال ډیر خطرناک شکل اختیار کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې خبرو اترو له نخو څوک ادباري نماینده ورکړی دی او نه د خبرو اترو د زړه پورې عمل د شروع کولو سه انډیا ورکړې ده.
وایس آف امریکا ډیوه راډیو د ګرانو اوردونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعت خپرونو ته غوږې د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعت خپرونو کې اوس تاسو پام راګرځو. د ایران چې کومه لانجمن نیوکلیایي پروګرام دی او د هغې پر سر یې د شپږ نړیوالو طاقتونو سره خبرې اترې روانې دي. د ایران او د شپږ نړیوالو طاقتونو ترمنځ په دغه لړ کې کوم قسمه حتمي لوزنامې ته رسېدو لپاره چې کومه حتمي نیټه ده هغه د جون دیرشمه ده، او دې نه وړاندې دواړه چې کوم فریقه دي یعنی ایران او شپږ نړیوال طاقتونه د حتمي لوزنامې په چوکاټ باندې موافق شوي وو، خو حتمي لوزنامه لا مخې ته نه ده راغلي. دواړه فریقه وایي چې دغه لړ کې ځینې مشکلات شته، خو خوشبینه دي چې ګنی د جون دیرشمې پورې به کوم قسمه حتمي لوزنامه مخې ته راشي. په دغه لړ کې یو تفصیلي راپور واورو د وایس آف امریکا وکیل خان بخانه غړم کریم افضل نه.
د ایران په لنجمن جوهري پروګرام ویانا کې د نړۍ شپږو طاقتونو او ایرانی چارواکو ترمنځ په باقاعده توګه د خبرو اترو اخیرنی پړاو تیر ورځ پیل شوی. د امریکای خارجه وزیر جان کیری هم د خبرو اترو په میز ډیره خوشبینی ښکاره کړه او وی ویل چې لوزنامې په لار کې پراته خندان د لری کولو لپاره به پوره هڅه کوي. د امریکای خارجه وزیر ویل دا بخه خبره وی چې زدا سي وام چې مونږ ډیر پوره امید یو، ډیر ګران کار دا وخت مونږ ته پاتې دی، دا سي سخت مسلې لا هم موجوده دي او زه فکر کوم چې دغه لته موجوده مونږ ټول به اخیری حل زلي کو د هغه تمه په تکل چې آیا لوزنامه ممکنه ده او کنه. بلخوا د خبرو اترو په میز مخامخ ناست د ایران خارجه وزیر جواد ظریف هم د کوټلې حل زلو د کولو تایید وکړو. ایرانی خارجه وزیر ویل چې زه هم د امریکای خارجه وزیر سره اتفاق لرم په مسلو نه بلکې په دې حقیقت چې مونږ ته به لازمن داسې په مهنت کار کول پکار وي چې پرمختګ وشي او مونږ ټول د دې مرحلې وړاندې لاړ شو. مونږ په ښه اراده لرو چې زمونږ په اختیار کې هر هغه څه به کوو چې یو سنگ میل جوړ کړو او ظاهره ده دا په هغو سیزونو اړه لري په کومو چې مونږ په راروان وخت کې به کار کوو. په خبرو کې شامل فریقو لپاره د نهې ورځ آخري نیټه ده چې پکې کومې فیصلې ته ورسي. کچری لوزنامه وشوه نو د امریکای او ایران ترمنځ به ممکنه جګړه او شخړه هم غوسه شي او دغې سره به په منځ ختیځ کې د ایران مخالفه حکومتونه هم محفوظه شي. دا خبره د وسلو د کنټرول اسوسییشن ډایرکټر کیلسی ډیونپورت کوي. دا وایي چې نه یوازې د امریکای قومي مفادات به دې لوزنامې سره محفوظ شي بلکې د یوې خطې په حیثیت منځ ختیځ امنیتي مفادات به هم ورسره خوندي کیږي. په هغې خطې کې به نورو هیوادونو ته دا باور هم میلاو شي چې د ایران ایټمي پروګرام پر امنه مقصدونه لري، ولې چې دا به محدوده وي او د ایټمي وسلې بیا کوشش هم نشي کولی، ولې چې نړیواله ټولنه به یې څارنه کوي. کیلسی زیاتوي چې د ایران یوې اوږدې مودې مخالفه هیواد سعودي عرب به هم دغې لوزنامې نه ګټې پورته کړي، خو آخوا بیا ځینې هیوادونه ډېر فکر لري. دا خبره یوه ایرانی لیکواله کمیلیا کوي او وایي چې دا یوازې لوزنامه نه ده چې دوی فکرمند دي، بلکې د لوزنامې وروستو به څه مخې ته راځي هغوی دې فکر وړي. دا وایي چې دوی په دې خبرې باوري نه دي چې سبا که چېرې دغه پر ځای بندیزونه د ایران نه اوچت کړی شي نو بیا به ایران خپلې پیسې کومو مقصدونو لپاره کاروي. آیا دې پیسو سره به دوی خپل اقتصاد ښه کوي یا په خطې کې خپل اثر سیوا کولو لپاره په استعمال کې راولي؟ سفارتکاران وایي چې راتلونکي یو څو ورځې شپې به ډېرې مهمې او سختې وي او که چېرې ایران غواړي چې د لوزنامې نه اقتصادي ګټې پورته کړي نو ایران له به لوزنامې لپاره ډېرې قربانۍ ورکول وي. د فرانس خارجه وزیر لورینټ فابیس وایي دغې مقصد د حصول لپاره زمونږ دا منل دي چې درې شرطونه دې پوره شي. لومړی دا چې یو پایدار حد د ایران په ایټمي تحقیق پر ځای کول او د هغې پیداواري قابلیت ختمول. دویمه دا چې د ایټمي تنصیباتو کوټلې معاینه چې پکې پوځي اډې هم شاملې وي. او دریم شرط دا چې که چېرې ایران د لوزنامې مخالفت وکړو نو وړاندې لګېدلي بندیزونه دې اټومیټک پر ځای شي. په ایران او امریکې دواړو هیوادونو کې سخت دریځه د لوزنامې په مخالفت کې دي او وایي چې لوزنامه د هغوی په حق کې نه ده، خو سفارتکاران وایي چې لوزنامې له وجې به د امریکې او غربي نړۍ ترمنځ د جنګ وریاضې ختم شي او په سیمه کې به هم امن راشي.
وایس آف امریکا ډیوه راډیو د ګرانو اوریدونکو ستاسو پام راګرځو یونان ته، چېرته چې د یونان چارواکو د یورپی زون سره د قرضې په اړه خبرې اترې ختمې کړې دي او د ملک وزیر اعظم ویلي دي چې د یوروزون لخوا د نورې قرضې لپاره چې کوم شرطونه دي چې پکې اقتصادي اصلاحات هم شامل دي هغې په اړه به د یونان خلک د رفرنډن د لارې فیصله کوي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې بختور شانه.
په داسې حال چې د یوروزون د خزانې وزیرانو د یونان سره د نورو قرضو ورکولو په سر خبرې اترې ناکامه شوي او د یوروزون وزیرانو یونان لا د نورو قرضو ورکولو نه انکار کړی، د یونان وزیر اعظم الکسس تسیپرا د جولای په 15 نیټه د یوروزون سره پاتې کېدو یا بیلیدو په سر د ریفرندم کولو غږ کړی. نوموړي قام ته د وینا په وخت وویل
ما د وړاندې د یونان صدر، د فرانس صدر، د جرمني چانسلر او د مرکزي بانک مشر خپلې فیصلې نه خبر کړی دي.
سبا له به زه د یوروزون مشرانو نه د نور وخت اخیستلو دپاره هغوی ته خط لیکم چې د یونان خلک د دباو نه بغیر خپله فیصله وکړي، کوم چې زمونږ آئین او د یورپ د جمهوریت روایات دي. وزیر اعظم الکسس وایي د ریفرنډم د فیصلې په اړه به د پارلیمان بیړنۍ غونډه هم کیږي چې دغه فیصله عملي کړي. وزیر اعظم د ریفرنډم غږ پس لاغې وکړو چې د یورپ او نړیوال بانک سره د یونان خبرې اترې بغیر د لوزنامې ختمې شوې. د یونان وزیر اعظم وایي د یونان خلک به په دغه ریفرنډم کې خ په پوره تعداد سره برخه اخلي. او د قرضوړو لخوا به د دباو نه بغیر خپله فیصله کوي. د یوروزون د نورلسو هیوادونو د خزانې وزیرانو یونان له د نورې قرضې ورکولو په سر په برسلز کې غونډه وکړه، ولې کمی نتیجې ته ونه رسیدل. یونان ته د 8 ارب ډالرو ضرورت دی چې هر کال د یوروزون لخوا د ضمانت په توګه یونان ته ورکول کیږي، چې پکې د جون 1.5 نیټه اخیری مولت دی چې د نړیوال بینک 2 ارب ډالرې قرض به ورکوي. هر څه که په دغه نیټه کې ډیر لږ وخت پاتې دی، خو بیا هم د یوروزون چارواکي هیله مند دي د یونان سره به په اخیری وخت کې لوزنامه وشي، ولې چې په یوروزون کې شامل یو هیواد هم نه غواړي چې یونان د هغوی د ملګرتیا نه بیل شي. که یونان ته د جون 1.3 نیټې پورې د یوروزون ملکونو لخوا 8 ارب ډالرې ور نه کړی شوي، نو یونان به په خپلو قرضو ورکولو کې پاتې راشي او لوی اقتصادي کړکیچ سره به مخ شي، چې په نتیجه کې به د یوروزون نه هم جدا کیږي او بیا به خپلې ملکی کرنسۍ ته واپس لاړ شي، کومه چې به د ټول یوروزون د ملکونو دپاره لویه ناکامي وي.
وایس آف امریکا ډیوه راجو د ګرانو اوریدونکو تاسو بوزو سوات ته، چرته چې د نور ملک په شان د روژې میاشت ده، خو په سوات کې د روژې د میاشت ماحول څنګه وي، په خصوصي توګه د روژې ماتې نه مخکې بازارونو کې څه حال وي، همدغه اورو د فیاض ظفر په دې راپور کې.
د هیواد او بیا د خیبر پختونخوا د نورو لویو وړو ښارونو پرنګ د سوات سرخار ننګورې او د سوات نورو ښارګوټو کې هم د روژې په میاشت کې او خاص کر د روژې په مازیګر کې ډیره ګڼه ګوڼه وي او خلک د روژه ماتې دپاره بیلابیل سیزونه اخلي. د روزهدارو وږي او تږي خېټو ته هر شی خوږ او تندې ماتې ښکاري، او ځکه روزهدار ته چې څه هم شی په نظر راځي نو د اغېستو هڅه یې کوي. خو زیات خلک د روژې په میاشت کې د بجلی د لوډ شیډنګ او د ګرانۍ نه جړه فریاد کوي. فضل خالق وای چې یو اړخ ته ډیره ګرانی ده او بل اړخ ته انتظامی چارواکو په خود ساخته ګرانی ځان غلې کړی دی.
روزه خدا سي ده چې دا د جون میاشته ډیره زیاته ګرمي ده، هغه سره سره د حکومت ډیر زیات شکرګزار چې بجلی نه هاوري پوخانه وخت راته رایات کو چې پوخامه بجلی نه خلکو بروجی نه وي، نو وسو مونږه بغیر د بجلی نه روجی نسو. او بل چې بل خبر ده چې د حکومت یا د ډیسټریکټ ګورنمنت چې کم ڈی سی ایڈمنسٹریشن دی دا غی په اشیاء خوردونوش باندې ایس کنټرول نشته، هر شی ډیر زیات ګران دی، چې کم سرکاري لیست دا غی نه هر شی ډیر زیات ګران دی. نو موږ د حکومت ډیر زیات شکر گزارو چې دا ډیر زیات انعامات پنګ باندې کړی دا ثوابونه بګی کټو.
یو بل روزدار ایوب وای چې د بجلی د نشوالي د لاسه هغه ته ډیر تکلیف دی.
روزه خدغه چې ګرمي ده، لوډ شیډنګ دی، بجلی بجلی نشته، پاوس دی او 2 ګنټه نه غټ تکلیف دی، را د غټو ګرانی دونه ګرانی ده چې د حد نه زیاته ګرانی ده، تبعی حکومت وکړه.
د روزې په مازیګر کې روزدار خلق سوق میوه اخلي او سوق سموسې پکوړی، سه خلق تیار جوړ شوی شربتونه اخلي او سه خلق خورمه او مربه، او د هر کس د خیالي چې د هر سبا پر روزه ماته کې خورم او سکم. خو د روژه ماتی نه پس بیا ډیر خوراک څښاک ګران وي. د ګرمۍ په موسم کې او بیا چې بجلی نه وي، نو زیات خلکو د واورې اغستو د پاره قطارونه جوړ کړي. یو تن ګورالی پښتونیار وای چې حکومت اعلان کړی و چې پر روژه ماته او پښمنی کې به د بجلی لوډ شیډنګ نه وي، خو سوات کې زیات لوډ شیډنګ د روژه ماتی او پښمنی په وخت کېږي.
اعلان دا شی دی چې د روژه ماتی او د پښمنی په ټایم کې به بجلی وي، او هغه اوس د هغې بالکل مخالفت دی چې به نو ټایمونه کې او په دغه ټایم کې صرف بجلی نه وي.
یو بل روزدار گورخان وای چې نور هیوادونو کې دروجی یا مقدس میاشتو کې هر رنگ سیزونه ارزان شي، خو پاکستان کې دروجی میاشت کې هر شی ګران شي.
روزدار په نور ملکونو کې روزره شي نو ارز ارزان شي، او غریب سړی ته پای کې ډیر سہولتونه زمونږ دا یو ملک ته پاکستان چې دلته دا روزره شي جو ارز په ګران شي، ټماټر هم ګران، هر څه ګران، او د بجلی خو سوای ما بجلی ډیره زیاته، لوډ شیډنګ ډیر زیات دی.
سواد کې دروجی په میاشت کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې لکه بلې موسم د نورو سیمو په نسبت ډیر ښه دی، خو د بجلی د نشوالي لکه بلې خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
اوس باندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د میکانګ د کوزي سیمې سین د چین نه وته دی، او دا د سویلي نور ختیځې ایشیا د سلورو ملکونو نه د تیرېدو وروسته سمندر ته غورځيږي. دی سین د سیمې او یا ملیونه خلک خپلو کې تړلې دي، او دا ټول شمیر آبادی هم د دی سین نه د کر کلی کولو او په دې کې د مچی مارای کولو تر مخې ځان له رزق ګټي. خو هر کله چې کشالی که په هر مرحله راپورته کیږي په لکونو خلک متاثر کوي. دغه شان په کال 1995 کې د همدا قسمه سیمه ایزو مفاداتو د مسلو په شریکه د اوارولو دپاره کمبوډیا، لاوس، تھائیلینډ او ویتنام د میکانګ سیند کمیشن جوړ کړو. امریکا په دې کار کې د کوز میکانګ د منصوبې په نوم د یوې جوړې ادارې په ذریعه لاس امداد کوي، کم چې دغلته د سرحدونو د پورې غاړه د ترقۍ او پالیسۍ د مسلو د اوارولو دپاره قایم کړی شوی دی. دې کمیشن د خصوصي دلچسپۍ شپږو معاملو ته خپل خصوصي پام ګرځولی دی. دا شپږ خصوصي معاملې د کرکیلې او د خوراک د تحفظ، د تړون، تعلیم، د توانایۍ د تحفظ، د چاپیریال او د اوبو او د صحت مدونو سره تعلق لري. دین علاوه د جنسی مساواتو سره تعلق لرونکي مسلې هم شته چې کمیشن د خپل نظر لاندې ساتلی دي. د رواني میاشتې په شروع کې امریکې د دې منصوبې د انتظام لاندې د بیا بیا استعمالیدونکي او صفا توانایۍ په بابله د فلپاین په صدر مقام منیلا کې یو مذاکره وکړله. دا مذاکره په منیلا کې د صفا توانایۍ په یو اداره کې وشوه او د اخراجاتو ذمه د ایشیا ترقیاتي بینک اخیستې وه. د مذاکرې مشري د توانایۍ د سفارتکارۍ دپاره د امریکې نائب خارجه وزیر روبین ډونیګان کولا، او په دې کې د امریکې د توانایۍ کمپنۍ او د برما، کمبوډیا، لاوس، تھائیلینډ او د ویتنام د توانایۍ وزیران خپلو کې مخامخ کینولی شول چې دوی په دې موضوع خبرې وکړي چې د امریکې فرمونه او ټکنالوژي په څه ډول د صفا توانایۍ د مسلو اوارې راوستې شي او څنګه د میکانګ سیند په سیمه کې د توانایۍ د تحفظ کار ته وده ورکولی شي. په سویلین مرختیزه ایشیا کې د بجلی د اجت په باب له پیشنګوئی شوې ده چې دا به د کال 2030 پورې د کال د 40% په حساب زیاتیږي. دې موده کې به د سیمې په 5 ملکونو کې د توانایۍ د استعمال شرح دې مار اوچتیږي. بیا بیا استعمالیدونکي او صفا توانایی د بجټونو په محکم ساتلو، د توانایۍ بهر نه پراغوښتو کې د کمی کولو او د کاربن د اخراج په راکمولو کې ډیر لاس امداد کولی شي. منیلا کې شوې مذاکره کې د ډلو په شکل کې شوو بحثونو کې د میکانګ سیند په سیمه کې د توانایۍ د مختلفو وسیلو په حالت کې په خوالی راوستو هم غور وشو، او په دې کار کې د شمسی توانایۍ، د نباتاتي توانایۍ او د بجلی د پایدونکو ګریډونو د کردار جاج واخیستی شو. دې ډلو د بیا بیا استعمالیدونکي توانایۍ په مد کې د امریکې د حکومت او د ذاتی مد د مالی امداد په حد برید هم خبرې وکړي. د میکانګ سیند د کوزی لمنې د منصوبې په شان د دا قسمه نورو پروګرامونو تر مخې امریکې د میکانګ سیند په غاړه د پرتو ملکونو په هغو کوششونو کې د لاس امداد کولو پوخ لوس کړی دی، کوم چې دا ملکونه د علاقایي ملګرتیا د ښه کولو او په میکانګ سیند تکیه لرونکو ټولو ملکونو له د یو پایدار سباون د حاصلولو دپاره کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ڈی سی 20232 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.